د دیوا د خبری خپرونې ټولګه پیل شول او ستاسو قربانی یو زمونځه شهید
او زه نصر کاکړ
په دې خپرونې کې تاسو ته هرکلی وایو. نن د چهارشنبې یا شروع ورځ کال 2013 د دسمبر د میاشتې 15 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې 10 په افغانستان کې 9 نیمې دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د لیدو په وخت د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ویلي امریکا له پاکستان سره په افغانستان کې د سولې او سیاسي حل لپاره کار کول غواړي.
بل لوري ته بلوس ملت پاله مشر اختر منګل وایي چې د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د بيدرکه خلکو په اړه د خبرو لپاره تیار دی. په پاکستان کې د پوځي استخباراتي ادارو په زور د خلکو د بيدرکه کولو تورونه لګیدلی.
او نن دلته په واشنگټن ډي سي کې د امریکا د پخواني صدر جارج واکر بوش د جنازې مراسم ترسره شول. دغه مراسمو کې څلورو پخوانیو صدرانو او برحاله صدر ټرمپ ګډون کړی. نوموړی به سبا په ټیکساس کې خاورو ته سپارل کیږي.
سرټی کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې به دا او یو شمیر نور مهم راپورونه او موضوعات ولرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ.
دا د وسف امریکا دی ولا کتر منور د خبرونه ته وری بیا هم شراغ لسته په خبرونه کې پیل کوله. پاکستان څخه چیرې چې د وزیر اعظم عمران خان سره د لیدو په وخت افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ویلي چې امریکا له پاکستان سره په افغانستان کې د سولې او سیاسي حل لپاره کار کول غواړي. تفصیل را بیا پیر له اسلام آباد راکوي.
د ریپورټونو تر مخه وزیر اعظم عمران خان په دې محل یو ځل بیا دا خبره تکرار کړې چې پاکستان د افغانستان سولې او د روغې جوړې سیاسي هواري خواړي. امریکایي استازي تیر ورځ د پاکستان په سفر راغلي وو او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او وروسته د بهرنیو چارو سکرتري تهمینا چنجوا سره هم لیدلي وو. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل تر مخه پاکستان د خبرو د لارې د افغانستان د روغې جوړې د ملاتړ یو ځل بیا باور ورکړی وو. د دې څخه وړاندې وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې د افغانستان د روغې جوړې په اړه امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ دوی ته یو لیک هم لیږلی دی. د وزیر اعظم ماڼۍ له اړخه که څه هم دغه لیک مطبوعاتو ته نو خور سوی، خو وزیر اعظم ویلی وو چې په لیک کې د پاکستان څخه د افغان طالبانو سره خبرو کې د مرستې غوښتنه سوې ده او اوس هم د زلمی خلیل زاد لیدونو کې یو ځل بیا طالبان خبرو ته تیارولو د غوښتنې امکان څرګندېږي. چېرونکه وینا ده چې امریکا د پاکستان څخه اوس هم پر طالبانو خپل څنڅه اثر استعمالولو هیله مند ده. دفاعي چړنکار بریګیډیر محمد صاد وایي
پاکستان نشکم زما خل امریکای وختره بدای چې کوکه طالبانو سره سره وګکیږي دا یو پاکستان ګارانټي ورکړي.
ولې چې دوی زیاتوي چې کڅه هم د پاکستان اثر کم سوي دي خو اوس هم پر طالبانو څنڅه اثر ستام
اثر رسوخ نن ناسو په ځکاله مخکي او هغه اثر رسوخ نشته په هر حال دا سوم نشته چې
د چړونکو دا هم وینا ده چې د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده او کچري دغه سوله کې امریکا د پاکستان مرسته ترلاسه کولی سي نو په کار دی چې په بشپړه توګه مرسته وکړي سي. د افغانستان د امریکا د لپاره خصوصي استازي د اسلام آباد سفر د سیمې په ورستیو کې کېدونکي د سفرونو لړۍ ده چې پکې بعد د افغانستان، روسیا، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده امارات او قطر سفر هم کوي. چړونکو دا هم وایي چې دغه سفرونه سرګندوي چې امریکا زر تر زر د ستونزې هوارې غواړي خو د هڅو باوجود دا به یو ډیر وشت عمل وي. خو دا هم ویل کیږي چې د شاغلي خلیل زاد د طالبانو سره رابطو او خبرې راتلونکي وخت لپاره شي هیلې هم رابرسېره کوي.
دا د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده.
عزتمن اوریدونکو خبرونه دوام لري او رازو یوې بلې مهمه موضوع ولورې ته څنګه چې تاسو وړاندې هم درا به پیر په راپور کې واوریدل چې د عمران خان او زلمی خلیلزاد د لیدو وروسته د وزیر اعظم دفتر نه ورکل شوی بیان وایي چې د سیمې امن د وزیر اعظم عمران خان شخصي خواهش هم دی او بلدا چې امریکا ویلي غواړي پاکستان سره په ګډه په افغانستان کې د سولې او سیاسي حل لپاره کار وکړي. دا خبرې نوی نه دی خو په دې اړوند نور څه کېدلی شي او د څېړنې لپاره زموږ سره ملګری شوی دی زموږ همکار په خبرونه کې پیر زبیر شاه صاحب. هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشئ، په خیر راغلی پیر صاحب. پیر صاحب، دغه کوم اعلامیه چې جاری شوی ده د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر له لورې او د دې تر څنګ دا چې د وزیر اعظم د دفتر له لورې، البته آیا که عمران خان پر اختینی هم غواړي چې د سولې پروسه په افغانستان کې مخ په وړاندې لاړ شي او په کې رول ولوبوي، نو آیا پاکستان په پا افغان تګلاره باندې به کوم اثر ولري؟ دغه
جی اصل سے د چکم اعلامیه جاری کړی دا د شخوا زړې خبرې چې کوم پاکستان کوي چې موږ په افغانستان ش امن غواړو او استحکام غواړو. دغه نه علاوه دا هم ویلي چې دا ما ذاتی خواهش ده چې امن راشي. خو دلته موږ دا یاد ساتو چې کوم راپورې د افغانستان په حق له تګلاره دا په غشې د عمران خان یا د پارلیمنت یا د سویلین چې کوم حکومت داغه اس کردار نسته. هغوی هر څه کوي چې کوم فوج ورته وایي. نن هڅه زلمی خلیلزاد سره دا ملاو سوای دا په مخ جنرل باجوه سره هم ملاقات کړی ده، هغه ته هم بریفینګ ورکړی ده چې موږ څه وکړل څه ونه وکړل. نو هغه ټول فوج په لاس شه ده او ایمان دا خیال چې د ذاتی خواهش یا پارلیمنت چې څه خواهش یا څه ارادی وي هغه نه کېږي. عمران خان چې کله الیکشن وګټلی نو دوی تقریر وکړی، په هغه شه ده وویل چې زه د افغانستان سره خلاصه پوله غواړم لکه یورپ شه چې وي. خو بل ورځ چې دا وزیرستان ته تللی و دا غازغن تار هم وکړل، بیا په سبا باندې د شل بلین روپے ورته کشش وچ د ازغن تار مزید جوړ کی. نو دوی خواهش ځان می خواهیکت بل ده، نو خپل خبره نه په مخ الټه سوای. نو مانه د خیال چې دا چې کوم خبره دی ولې چې کوم دا خط ور لژلای دا ذکر کړای دا غشې صدر ترامپ یا ورته ویل دي چې پاکستان دا کولای سي چې کوم زال دي هغه ختم کړي او طالبانو ته چې دا زوینه ور نه کړای سي. او مقصد دا ده چې دا یو سیاسي اعلان ده کېږي باغه چې کوم پاکستان فوج غواړي او پاکستان فوج تګلاره لا نه بدلی افغانستان حق له چکم
پیر صاحب. دا د خاغلی خلیلزاد دریم سفر دی چې پاکستان او د سیمې سفر کوي او د سولې د بهیر او د سولې د پروسې لپاره هڅه کوي چې په افغانستان کې سوله راشي. خو آیا د خاغلی خلیلزاد دغه سفرونه یا دغه خبرې اترې د نوموړي هیوادونو سره څه لاسته راوړنې درلودې، څه نتیجې درلودې تر اوسه؟ کنه
اوس پورې خدا سدا چې ګوري دلته یو فشار ده په امریکای شلنه. هغوی وایي چې دا جنگ چې د امریکای تاریخ ټول نه اوږد جنگ ده دا ختم سي. نو دوی دا هلې ځلې زیاتې کړې دي. دلته دا هم ویل کېږي چې کېدای شي صدر ترامپ مزید دا جنگ جاری ونه ساتي، دې باوجود چې دواړه پارټیان په دغه متفق دي چې افغانستان شې چې کومه دوی اورې دا سټې دا اورې دا پاتې کېدل دي دا د امریکای په کامي مفاد شې دي. خو ورسره د موضوع قتل جرنیلان بدلیږي ولس کاله وسول او دا جنگ نه ختمیږي. د میاسس پنځه امریکایان ځواکونه مرسول د کال شل ټوټل لس مرسوي دي. 2200 زیات کسان په افغانستان سره مرسول، یو ټریلیون ډالر پورې نقصان وسوای دوی خرچه کړی ده. نو مقصد دا ده چې دا جنگ ختمېدل غواړي. او زلمی خلیلزاد دا درمه غدا اوس پورې خو بظاهرا په زمين زمکي کوم حالات دي د بخښه خو فرق نه درغله تشدد دغه سیر روان ده، مرګ جوبل روان دي، طالبان په زړه ورسوي دي. خدا دا چې لکه پاکستان مولا برادر خور خلاص کړای خو هغه ماتن ما په خیال خدا سه خاص ګټه بران نه وړي. دغه نه علاوه دا قطر نه طالبان راغلي دي. خو طالبان هغه دریس چې کوم دا غنن د بدل سوای دوی اوس افغان حکومت نه مني، دوی اوس هغه سره ډایرکټ خبرې نه کوي. نو دا اسې خبرې دي د خبرو شروع کولو لپاره سه کنکریټ یا دا سه چې موږ کتلای سو هغه اوس پر نه دی راوړي.
پیر صاحب، دلته په امریکا کې د امریکایي پوځي چارواکو د افغانستان د سولې په اړوند د پاکستان رول ته څنګه ګوري هغه؟
نو پاکستان چې څومره هغه دی چې جنرل مکریسټل چې په خوانای جنرل کوم جان نیکلسن چې کوم جان نیکلسن هغه ریزولوټ سپورټ مشر وو، هغه دا خبره وکړه، هغه ویل چې پاکستان او ایران او روس دا درې ملکونه دي چې دوی بیرونی دوی مداخلت کوي افغانستان شي، او دا افغانستان پر ټیک نه ده. دلته چې کوم جنرل میکنزی دا هغه بو سینټ کام نوای کمانډر ری هغه آرم سروسز کمیټې شي، هغه دلته ټیسټمونی وا، هغه شته دا ویل چې پاکستان اوس هم هغه طالبان د هند په خلاف استعمالولو لپاره په افغانستان شي دوی دا ساتي، او دوی چې پاکستان هغه رول نه لوبوي چې کوم پکار ده چې وی لوبوي، او دا د هند په تور استعمالوي او د خبرې نه استعمالوي چې هغه طالبان استعمال کوي چې افغانستان شي امن او غراسي. نو دوی چې پاکستان رول مهم هدا، خو اوس هم پاکستان نو د بیا غوښتنه کړې دي چې پاکستان دی هغه وکی. نو دلته جنرالان په دغه پوی دي چې پاکستان د مرسته نه بغیر دا جنگ نسی ختمې دی، او دوی په داغه پوی دي چې پاکستان باندې به فشار اچول وي، او که پاکستان خپل تګلارې نه بدل کړي او هغه پالیسی چې سټریټیجک ډیپت پالیسی ورته وایي هغه اوس پورې پاکستان جاری کړی دا د طالبان دوی په دا ساتي چې سبا هند چې کوم کردار د افغانستان شي هغه ته دوی زور پہ ورسوي. نو دلته دا جنرلان دغه خبره کوي، جنرل ډنفر دا خبره کړی، دا جنرل میټس دا خبره کوي چې کله پورې پاکستان خپل تګلارې نه بدل کړي، کله پورې پاکستان طالبانو ته هغه زالې نوی ختم کړي، نو په افغانستان شي تشدد نسی کمی دی، او افغانستان شي امن او صلح چې کوم بهیر دا په پرمختګ نسی تلل.
ډیره مننه تاسو څخه پیر زبر شاه صاحب.
ډیره مننه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا ډیوا دا قدر من اوریدونکو په فیسبوک باندې موږ په ژوندۍ بڼه لیدلی سي، facebook.com/voadiva. او سم یو بل رپورټ چې د بلوس بدرکه کسانو په اړه، بلوس مشر سردار اختر مینګل ویلي دي چې د فوج له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره ملاقات کولو ته اماده دی. نوموړي دا ویلي چې په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې ګواکې هغه انکار کړی دی، خو د په وضاحت کې ویلي دي چې د فوج او د وزیر اعظم سره د بدرکه کسانو په اړه ملاقات تیار، خو د وختي ملاقات بلنه یوازې د یوې ورځې په نوټیس باندې و، نو ځکه نسوه کولی چې هغه په دې ملاقات کې برخه واخلي. خو په عین وخت کې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اختر مینګل د ګوند غړي ویلي دي چې اختر مینګل و قومي اسمبلی ته د 15,128 بدرکه بلوچستان او فهرست ورکړی دی، په هغه باندې لا هم څه نه دي سوي. نور تفصیل پیر ولایت شاه په دې رپورت کې راکوي.
بلوچ ملت پالا مشر او مرکز کی حکومتی اتحادی سردار اختر مینګل په خپل ټویټر پاړه باندې جاری کړی شوی او بیان کې ویلي چې دته دغه ملاقات لپاره ډیر لنډ وخت ورکړی شوی، او دا چې دغه وخت هم د بلوچستان کې انتخابی کمپاین کې بوختو ځکه ملاقات نه شو کولی. سردار اختر مینګل ویلي چې د بدرکه تنانو د شخړې په حق له وزیر اعظم عمران خان او د فوج سر لخکر سره چې کله او چرته دوی وي د لیدو لپاره چمتو دي. دا په داسې حال چې د بدرکه تنانو مخ په زیاتېدو ان کې پیښو په سر نه یوازې د اړی ګړی ښکار بلوچستان صوبې خو پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا هم سخت برګون په لیدو کې راځي، او د غورزنګ په جلسو کې په لویه شمېره کې داسې خلک ګډون کوي د چا خپل خپلوان چې په زوره بې درکه کړي شوي دي. د بې درکه خلکو د لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن لخوا جاري کړی شوی تازه شمېرو تر مخه 215,608 کیسونو کې 3,500 پورې تنانو درک لګولې شوي دي. د کمیشن د سکرتر لخوا جاري کړی شوی بیان تر مخه دا شمېرې روان کال نومبر میاشتې 13 نیټې پوری دي. خو هم د سردار اختر مینګل بلوچستان نیشنل ګوند سره تړاو لرونکو د ملي اسمبلی غړی محمد هاشم حکومتي کمیشن په داو او شمېرو باندې بے باوري ښایي.
ہزاروں کی تعداد میں بالکل جی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بازیاب ہو گئے ہیں. سردار اختر جان مینگل پارٹی کے ہمارے ہیڈ ہیں، انہوں نے باقاعدہ قومی اسمبلی میں 5,000 سے زائد یعنی 5,128 افراد کے جو لاپتہ افراد کے جو لسٹ ہے وہ باقاعدہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کے پاس جمع کیے گئے ہیں.
دی وای چې یوازې د دوی د ګوند مشر اختر منګل د ملي اسمبلی سپیکر ته د 15000 یو سل 28 به درکه تنانو نومړ ورکړی دی. محمد هاشم ویل چې به درکه تنانو که سجورم کړی وینو باید چې عدالتونو ته دړوان دکړي شي. حکومت ګنا وینو بیا دوی په بند کې ساتل د دوی سره غټ ظلم دی. بلوچستان نېشنل ګوند چې په کومو شرطونو مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند سره اتحاد کړی په هغه کې یو غوښتنه د بے درکه تنانو لټون هم دی. او محمد هاشم زیاتوي که په دې اړه د دوی اندېښنې لرې نه کړی شي نو بیا به هم دوی په جبري توګه اوچت کړی شوي خلکو د لټون لپاره جمهوري چوکاټ کې دننه خپله مبارزه جاري ساتي. که څه هم حکومتي کمیشن د بے درکه تنانو د لټون دعوی کوي خو دا نه ښایي چې دغه تنان د چا په ولکه کې وو. خو د بشري حقونو ملکي او نړیوال سازمانونو د خلکو په جبري توګه اوچتولو پیښو کې د پاکستان فوجي استخباراتي ادارو په لګې ګوتې اوچتوي. او د سپریم کورټ په خوانی مشر قاضي افتخار چودري په وخت کې هم اعلی عدالت بلوچستان امنیت کیس کې په دې اړه مسولیت په امنیتی ادارو اچولیو. خو د پاکستان فوج او حکومت وخت په وخت د خلکو په زور او چتولو پیښو کې د ککړتیا تورونه ردوي.
خبرونه دوام لري او تاسو د واشنگتن ډي سي د سټډیو څخه د خبرونه ګوري. راځو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د بلوچستان کوټه ښار کې ګڼ شمیر بلوڅو ښځو او ماشومانو له سریاب څخه لاریون وکړ او بیا د سیمه ایز مطبوعاتو کلب و مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره کوونکو ویناوې سوي څه غوښتنې یې درلودلې دغه ټول تاسو ته حمید سمسور په خپل راپور کې وړاندې کړي.
دغه احتجاجي لاریون لا سریاب او لا دیبې زخه پیل شو چې د کوټ ښار پر بیلابیرو سړکونو باندې دوی تګ وکړي. دوی د جنین بلوڅ د سنین بلوڅ د راخوش کېدو غوښتنه کوله. په دغه احتجاجي لاریون کې ګڼ شمېر ښځې او ماشومان شامل وو او بیا یې د کوټې د مطبوعاتو کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړله. د جی این بلوڅ کور مارګن بلوڅ وویل چې شپږ ورځې وړاندې د شپې 3 بجې امنیت خوندي ساتونکي راغلل. د دې پلار جی این بلوڅ او حسین بلوڅ له ځان سره یوړي. نن یې د دې پلار را خوشی کړی دی خو نور دواړه ورونه یې تر اوسه لا بې درک دي.
قصور ہے ان کا ان کو عدالت میں پیش کیا جائے طرح ان کو وہاں پہ نہ رکھے جو مجھے جو جس طرح ان کی وہاں پہ حالت ہے وہ مجھے پتہ ہے ان میرے بھائیوں کو خیر سلامتی سے واپس لے کر آئے.
که پر دوی باندې څه جرم دی و عدالت ته دی وړاندې کی. دغه ډول دی هلته په زندان کې نژدي چې څنګه هلته له دوی سره وازه کجی پاغه باندې زه خبره يم او زما ورور دی روغ رمټ را خوش کړل سي. دی وې جی ان بلوڅ د ملتان باوتين زکریا پوهنتون لوستونکی دی او سنین بلوڅ بیا د یو لسم ټولګي زده کوونکی دی. پر دې محل باندې د بلوڅو د ماسلینو د سازمان بي اس او جنرال سکرتر زری پرند وویل چې د ماسلینو پر بې درکه کېدو باندې په دوی کې تشویش خور شوی دی.
بلوچستان کو اس پر انتشار حالات سے نکالنا کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے. یہ مائیں یہ بہنیں یہ کبھی بھی اپنے بھائیوں کو اپنے بیٹوں کو اپنے باپوں کو نہیں بھول سکتی ہیں.
چې بلوچستان له دغه ډول ترنګلي وځي زخه راایستل د چا د وس کار نه دی. دا خوندي او مندي دا هیڅکله هم خپل ورونه او پلرونه نسی یره ولا. پر دې باندې خبری رسنۍ پټه خوله دي. یو بل وینا کوونکو بیا وویل
ہمارے ہم عمرو کو اٹھا کر غائب کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ اس ملک کا حصہ ہیں, آپ اس ملک کے آئین کے دائرے میں رہے.
زموږ رمزولی په زور باندې بے درک کوي او راتوي چې تاسو د دغه حیوانات برخه یاست. د دغه حیوانات د قانون په لیکه کې د نن اوسی زه فکر کوم چې کوم واکدار قوتونه دي له قانون پرته خلک پورته کوي. تر ټولو لومړی دوی د قانون مجرمان دي. دوی پر خپل عدالتونو باندې یقین نه لري. د بلوچستان د صوبایي حکومت د کورونو چارو وزارت وی چې د کامی عملیاتو لمخه چې د دوی پر چاشک هغه تر درو میاشتو پوري له خپل ځان سره د پلټونو لپاره وایس پار بلوچ میسینګ پرسن بیاوی چې د کامی عملیاتو د پلان لمخه چې پر چا باندې کمتور وي داغه کورنۍ به په دې باندې خبروي. حمید سمسور, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو ټلویزیون, کوټه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پختانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
دیوا پختنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
دا د وایس اف امریکا جوا دا کډرمن اوردونکو خبرونه لا دوام لري او سه همزه د ایران ولوري ته چیرې چې امنستي انټرنیشنل یا د افین نړیواله اداره وایي د ایران لخوا دیرش کاله مخکې نږدې 15,000 سیاسي زندانیانو د وژنې څخه په هغه هیواد کې د بشر د حقونو په ضد سرغړونې سوي دي. تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې ماوش جلیل راکوي.
د عبدالله سید مرادی ورور جبار په کال 1988 کې د زندان نه بدرګه شو او بیا هغه هیڅ کله ونه موندل شو. د هغه مور پلار تر اوسه د هغه بدرګه پړه د خپل پښتنو جوابونو په انتظار دي.
زه د خپل مور پلار تسلی لپاره همیش دا وایم چې زه امید کوم هغه به ژوندۍ وي.
جبار په شاوخوا هغه 15,000 کسانو کې یو دی چې د بخښنې نړیوال تنظیم امنستی انٹرنیشنل لخوا جاری شوی نوی رپورٹ تر مخه کال 1988 کې په جبري توګه بے درک کړی شوی او یا وجلی شوی. ایران دیرش کال وړاندې شاوخوا 15,000 سیاسي بندیان وجلو سره د بشري حقوقو پر ضد جرمونو په تور تورندې. د بخښنې د نړیواله ډله غواړي ملګری ملتونه دې په کال 1988 کې بے درک شوو او وجل شوو د ایران اپوزیشن ډلو مرستیالانو په اړه تحقیقات خلاص کړي. د ګډ شمیر بے درکه شوي کسانو کورنۍ ہوتا تر اوسه معلومه نه ده چې د بے درکه وروسته دوی سره څه وشو. تهران هیڅ کله هم د وژنو اعتراف نه دی کړی، نه یې د دوی د مړو ځای په ګوته کړی او نه یې د بے درکه کسانو په اړه معلومات ورکړي چې دوی چرته لاړو. د امنستي انټرنیشنل سیکرټری جنرال کومی نایډو په دې اړه وایس اف امریکا ته ویلي
دا جرم لا تر اوسه ژوندۍ دی او د حکومت تر پښتنې پورې فعال دی چې دې کسانو سره څه وشو.
د سلګونو مرکو او اسنادو د لارې امنستي انټرنیشنل دا معلومات وړاندې کړي چې د زرهاو په شمیر کې بندي سیاسي فعالین څرنګه د هغه وخت مشر روح الله خامنئی لخوا یوې فتوی وروسته وژل شوي یا بدرګه کړي شوي وو. دوی کې زیاتره د پیپلز ارګنایزیشن آف ایران مرستیالان وو چې په عراق کې میشته یوه غیر قانوني اپوزیشن ډله وه. دې ډلې په کال 1988 کې په ایران کې یو وسلوال برید ترسره کړی وو او امنستي وای د دې وروستو په راتلونکو اونیو کې د ایران حکومت په لویه کچه د سیاسي بندیانو وژلو سره هڅه وکړه چې مخالفین له منځه یوسي. د دې قیدیانو سترګې تړلې شوې او د کمیټیانو وړاندې راوستي شو. پکې عدالتي، استخباراتي او د زندان چارواکي شامل وو او دوی ته د خپل وژنې نه یوازې 100 منټه وړاندې معلوم شو چې وژل کیږي به. او په دې کمیټیانو کې شامل ګڼ شمېر کسان اوس په حکومت کې طاقتورې څوکۍ لري. دوه کال وړاندې یو ریکارډینګ لیک شوی وو چې پکې ایرانی چارواکي په لویه کچه شوې دي وژنو تفصیل پاړه په خبرې کولو په نظر راځي. دی وژنو ترسره کوونکو ته ایران د هیروز نوم ورکړي چې وطن یې د بریدګرو نه محفوظ وساتلو. امنستي انټرنیشنل د ایران په حکومت تور لګولې چې د وجل شوو او بې درک شوو په اړه معلومات وړاندې کولو نه انکار کولو او د اجتماعي قبرونو ورانولو خپل پالیسي جاری ساتلې ده.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته کې صرف 400 نه ده ټول ریجن
ده. هغه خبر پروچې تاسو مهم بوله
دا چې انا وړي د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسې وده.
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
د درنو عزتمن اوریدونکو د خبرونه په دې ځای کې زو او نيز خبرونه واشنگتن ټو خیبر ته چې د دې ونی موضوع به وي د امریکا د ولسمشر په افغانستان کې د سولې لپاره ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد او د زینو نړیوالو رسنیو ترمخه د طالبانو د قطر دفتر استاذ او د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې لید کاته کړی دا او د خخلی خلیلزاد او د طالبانو د پلاوی اسلام آباد ته د رسیدلو نه یوازې او ورځ وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې پاکستان به د طالبانو خبرو ته په کینولو کې د امریکا سره مرسته وکړي. نور تفصیل په خبرونه کې اوریدل شي د کوربا رحمان بونیرینا.
سلیم شه دا د وایس اپ امریکا ډیوری ډو پروگرام واشنگتن ټو خیبر دی د واشنگتن ڈی سی څخه رحمان بنرم. په افغانستان کې د سولې ګامونه ښکاری د نور کله په پرتله ډیر ګړندې شوې دي. د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د ځینې نړیوالو رسنیو تر مخه د طالبانو د قطر د دفتر استازی شیر محمد عباس تنگزی، شهاب الدین دلاور، ضیاء الرحمن مدنی او عبدالسلام حنفی هم اسلام آباد ته تللی دي. بل خواته د پاکستان منتخب وزیر اعظم عمران خان وای پاکستان بعد طالبانو د سولې میز ته پراوستلو کې د امریکا سره مرسته کوي. هغه ویلی دي د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ترې د افغان طالبانو سولې ته په آماده کولو کې د یو مثبت خط د لارې مرستې غوښتي دي.
اور اس نے ٹرمپ نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ اپنا رول پلے کریں، ان کے ریپرزینٹیٹو آ رہے ہیں وہاں سے، کہ آپ کسی طرح یہ پیس پروسیس کے اندر اپنا رول پلے کریں طالبان کے ساتھ، جو ہمیں کرنا چاہیے، ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ افغانستان میں پیس ہو.
حغلی خان د خط خبره په داسې حال کې کړی دا چې صدر ٹرمپ د طرح غریب په زد جګړه کې د پاکستان په کردار سخت ټکونه کړی دي. صدر ڈونلڈ ٹرمپ 13 میاش په ٹویٹر لیکلی وو پاکستان د امریکا لپاره هیڅ نه کړی. صدر ٹرمپ دا هم ویلی وو چې د القاعده مشر اسامہ بن لادن په پاکستان کې د پوځي چوڼې سره جخت اوسېدلو او په پاکستان کې ترې هر څوک خبر وو او هم په دغه حال کې امریکا د پاکستان مرسته کوله. هغه ویل امریکا پاکستان ته 1.3 بلین ډالر د یو کال ورکول خو اوس به یې نه ورکوي. حغلی خان د صدر ٹرمپ تورونه رد کړي دي او د ټویټر د لارې ویلي دي د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د پاکستان هومره قرباني بل هیڅ نه ده ورکړي. اوس را سره ملګری کېږي د امریکا په نیویارک کې د سیمې د چارو کارپو حغلی جهانگیر خټک. خټک صاحب سلیم شه
ډیر مننه تاسو ته او ریدونکو کتونکو ته سلامونه احترامونه.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ یو خواته په پاکستان باندې شک کوي او ټکونه پی کوي چې تر هغه غره پزت جګړه کې هیڅ کردار نه لوبوله، خو بل خواته هغه عمران خان ته ختم لیکلې دي او تر هغه غره پزت جګړه کې یې تریمر څخه غوښته ده. دا دوه خبرې جدا جدا دي، سمان لري دا
ما خیال دا دی چې ولسمشر ٹرمپ چې څومره هم اوسه پر بیانیه راغله دا هغه خو مکه سوچ عکاسی کوي چې کوم هغه همیشه نه هغه اظهار کړی دی کاغه د امریکای صدارتي انتخاباتو په وخت کې او کاغه نه پسو اوس چې کوم هغه پاکستانی صدر اعظم ته چې کوم هغه کړی دی وزیر اعظم عمران خان ته چې کوم خط لیکلی دی هغه د واشنگتن کې هم دا یو سوچ او فکر همیشه نه موجود و دی چې افغانستان کې که امن راځي نو د لارې پاکستان نه هم تیریږي. نو پاکستان سره چې سو پرې خبرې اترې او د اعتماد سازۍ سه حالات خشوي نیوي نو افغانستان کې چې کم د امریکای د طرفه کوششونه روان دي هغه کې سر ډیره زیاته فائدہ تر نه کړي شي اورډر رسیدي همدا کېره دا او دا کېره د وجنه امریکا د غواړي چې پاکستان سره چې کم افغانستان کې امن په حواله سره مذاکرات او په حواله سره چې کم خبرې دي او چې کم د دې ترمنځ سلک ډیر اول درا مرګرتیا خو شروع را موجود و خدای ته بل بده بد اعتمادي دومره زیاته وا او دا اوس هم چې هغه پر نتیجه کې سر ډیر زیات قابل ذکر دواړو د مینس کې سرداف همکاري ونه شولای چې کم پر نتیجه کې افغانستان کې امر راغلی و خدای هم یاد ولري چې امریکای کوشش دا دی چې هغه په دې سیمه کې پاکستان سره مرګرتیا یا افغانستان په حواله تر خبرو په حواله سره چې کم تعلقات کې حواله غوړی هغه وجه بل دا هم دا چې الته کې حالات بدلی گی لگا دی روس سے کم دے اغال تا کافی ایکٹیو دے التا کہ اگے خپل کوشش کی چا اگے خپل اثر زیاد کی چین ہم التا موجود دے اور پاکستان جدا سے پوزیشن دے چکا دے کہ اگا روس اور چین سے هم مرګره دي او امریکا سره دغه همکاري کاغه په کاغذونو باندې وی او کا رښتیا وی دوړو صورتونو کې ډیره زړه ده بلکې ټولو کې زیاته زړه ده ځکه امریکا کې دا و سوچ او فکر شته دي په کار ده چې پاکستان سره هم خبره وشي زلمی خلیل زاده اسلام آباد کې دي پاکستان سره خبره تری روانې
په دې نو تاسو فکر کوئ چې وس دا مسله په دې وسنو حالاتو کې یا روانو حلو زلو پرانا کې دا ویل یا امکان یا سوچ کې دیشي چې غني په افغانستان کې د سولې پروسه چې دا به کامیاب شي ډیر زر
ګوري دې حواله سره لګ احتیاط پکار دی هغه وجه دا ده چې افغانستان کې چې کم حالات دي هغه ډیر زیات پیچیده دي او الته کې چې کم بین الاقوامي قوتونه دي د هغه مفادات دفع کنورجنس هم دي او یو بل سره په اختلاف یا په جګړه او یو بل مخالف هم دي هغه د وجه نه الته کې پیچیدګي ډیر زیات دي خو دا ضرور ده چې دا چې کم خبره تر رواني دي هغه کې یو مثبت قدم دا دی چې دواړو طرفونه د دې خواهش اظهار موجود دي چې مونږه افغانستان کې امن غوړو خصوصي توګه باندې امریکای د طرفه دغه چغال تک یو ډیر بنیادی کردار دی او د طالبانو د طرفه چې کله هغه خبرو ته راغلل نو هغه هم دا کوشش کوي چې هغه چې کم اهداف ک جنگ په ذریعہ حاصلولو کوشش کول هغه خبرو په ذریعہ حاصل کی او د امریکای هم شورون هم دغه خواهش هو چې امریکا کې افغانستان کې امن راشي او یو مستحکم حکومت التراشي جنگ په ذریعہ خو ته اوس پرې سره زیات حاصل نشول نو امن چې کومه تګلارا اوس امریکای هم نیولې ده نو دما خیال دا دی چې دا خو نشول چې د دې نتایج به فورن راوځي ځکه چې کافی اختلافات ډیر زیات درانه دي او ډیر پیچیده مسله کې نو ټایم به پکې لګي خو پکار نه ده چې موږ خپل چې کوم هیله ده هغه بالکل ختمه کړو دما خیال دا دی چې امن ممکن دی که اټول او په یو پانا باندې ټول قوتونه راشي ځکه چې ګوري ایران هم تل لګیا دی ایران اخو طالبانو تخپل دفتر مشهد کې 2014 کې ورکړو هغه وخت دا غیم ور سره دي نو روس هم ور سره دي ځکه دا کیسه ډیره پیچیده ده خو دا ده چې یو امید شته دی چې دې شي چې د دې خبرو یا د کوششو حل راوځي
ډیر مهرباني جانګیر خټک صاحب
ډیر مننه ثانک یو
اوس راځو د طالبانو او زلمی خلیلزاد د اسلام آباد سفر په لوتا نړیوالو رسنیو دا وکړه چې افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پاکستان ته د سفر په بحال د طالبانو د لوړې کچې وډله هم اسلام آباد ته لیدا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د وینا تر مخه زلمی خلیلزاد به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په لړ کې تر ټولو خواو بلاتړ ترلاسه کوي زلمی خلیلزاد د 28 دسمبر پورې د بلابلو هیوادونو په سفر وتلې ده هغه با خپل تیرو سفرونو کې په قطر کې د طالبانو د استاذ سره هم خبرې کولې او خپل د غالیدنې غټوري هم بللې هغه خلیلزاد تیر میاش رسنوي ته ویلي وو چې امریکا افغان دولت او طالبان درې وړه د افغان ستونزې په سیاسي حواله کې یو خوله دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼې لیکلي دي چې زلمی خلیلزاد با خپل اوسنی سفر کې افغانستان پاکستان روس ازبکستان ترکمنستان بلجیم متحده عرب امارات او قطر ته هم ځي او دغه تبا د بلابلو اړخونو سره افغانستان کې د سولې په ټینګښت غږیږي اوس سره ملګری کیږي وتر سړونکو ډاکټر تکی
السلام علیکم
و علیکم سلام امریکا وایي چې د افغانستان کې د سولې په پروسه کې یا منسوبه کې د پاکستان کردار ډېر مهم دی څومره مهم دی دا کردار د څه مطلب کې چې دا ټکي د استعمال چې د دې رول چې دی امپورټنت دی
نو مهم خو ځکه دی چې نن په تاسو په غربي رسنو کې دا خبر بلې نیوز آیټم دی چې د طالبانو مشر خپل استازي چې کوم دی هغه قطر نه رابللی دی پاکستان ته او هغه سره خبرې اترې کوي د مذاکراتو په حق نو کله د طالبانو مسلطه په دې خبر په لحاظ په پاکستان کې دا نیوز آیټم څنګه وای نو دا خو یو یقینا مهم کردار دی اوس امریکا د دې ته په کم نظر باندې دا یو بل خبره ده خو موږ خو وخت په وخت دا وینا کړې ده چې د طالبانو بالخصوص د حقانی شبکې او د مرکزی طالبانو شورا چې کومه ده هغه په پاکستان کې دا ملاحظه ده په پاکستان کې ده نو د نیوز نو خدای غندازه لګی چې دا چې کوم زمون خدشاتو دا اشتباه وا درسته وا او دا سی وخت په وخت دا معلوم شوی دی چې یو کال مخکې په مری کې خبرې شو هغه وخت پاکستانی چارواکو سره دا راغلی د افغانانو خلک د جلال الدین حقانی دورونو
پاکستان پاکستان تک خبر قطر خلیل زاد سره لیدا کړی وو دی په ماسکو کې هم وو د آر ټی ٹی وی سره خبرې هم کړې وې په دغه غونډه کې امریکایي سفیر هم وو پاکستانی چارواکي هم وو نو ګویا مطلب دا چې نړۍ یا نړیوال طاقتونه د طالبانو د قطر سیاسي دفتر ته د تګ راتګ اجازه ورکړي هغه اسلام آباد ته هم تللی شي خو اهمیت دا دی اهمیت سره زم چې دا وسګنی سولې پر
اهمیت خدا دې چې ملاحظه الله پاکستان کې د سره لیدل حاصل کړي نو اهمیت خدا غوښته عباس تانګري او د قطر دفتر اهمیت ټول ته معلوم دي چې هغه موجود دي هغه کوم خبرې کړې دي کوم پروسه کې شامل شوی دی هغه ته خو څنګه خبر نشته خو دا داسې طریقه باندې پہله ځل چا دوم بخکارو وایي چې بھائی حبیب الله مولا پاکستان کې ناس ته خپل خلک رابلی پاکستان ته چې هغه سره مذاکرات وکړي قبل د دې نه چې هغه بیا زلمه خلیل صاحب سره یا بل چا سره هغه مذاکرات کوي نو دا مشاورت کې راغوښتي نو دا یو مهمه خبره ده
مهمه خبره ده
د طالبانو د طالبانو مشرتابه پاکستان کې ده د پاکستان په تحویل کې ده یا د پاکستان په پروټیکشن کې ده یا د پاکستان د ایما سره حالت ناست ده
ډاکټر صاحب یو خو تاسو دا ویل چې دا احمد زګه چې د مشر حالت ده بلې خوا ته پرون عمران خان چې کوم خبره کوله هغه دا و چې صدر ترامپ تم رسته غوښتي دا وغو چې د امرسته کول غواړي خلیل زاد چې د کړین د افغانستان د سولې پروسې لپاره ځانګړې اساس جوړ شوی دی دا دریم سفر دے دا ځل بده په اتو ملکونو کې دوی شروع ته راي دا سي معلومي کې تاسو ته چې دا عمل د امن پروسه چې د افغانستان کې دا په دې کال کې کامیاب دي شي اس پای تر رسیدي شي
په دې کال کې هنوز کامیاب دي خو یو پروسه یو نوې انرژي سره روانه ده زموږ د پام دي چې امریکایان په یو داسې تعدی کې ښکاری ماته د غریبانه ارجنسي ده او دلته په دې سي خار کې بنه چارواکم دا وی اوسنه کا نن دا خیال لري چې امریکا افغانستان نخبر او بسل واړي په داسې وخت کې او زکه دې کې دا دومره شتابي پیدا شو د دې په خبرو کې او دا صدر اتات منډه تر چکندا نو دا زوره غته دي د خاغلي ترامپ هم تاسو هم دا زته چې دا فکر زیات پته نه لګي کله یو طرف ته ارتکاز او کله بالکل یو شان بدځنه شي نو زموږ د خیال دي چې دا د دې سره دا چې روان دی او چې دې شي چې هغه نتایج چې پیدا نه چې کوم خاغلی خلیل زاد غواړي د کوم د ټرمپ په نظر به وي زموږ خیال دي چې د موجوده پروسه سره د پاکستان او د طالب ټولا لا ورځنی شو دا کوم ډسپریشن امریکایي ډلې او د امریکایي طرف نه ښکاره شو ما خیال دي چې بل بل خبرې اندازه به طالبانو ته وي
ډیره مهرباني ډاکټر تقی صاحب چې موږ سره ملګری شوی وای
ضرور هر کله کې
ہم داو دنروز پروگرام واشنگٹن ٹو خیبر زم پرونی پر ویب سائٹ www.voanews.com بیا ہم کتلے شے زد خبرونی کوربا رحمان بندرے اس تا سن اجازت غوڑم خپل خیال ساتھے
قدرمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا جبا ده او اوس هم خبرونه ته ادامه ورکو او نور رپورټونه سره راځو او د امریکا د سینټ دوه مهمو سینټرانو ویل دي چې د دې خبرې کوي ثبوتونه ستا چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشوکجی په وژنه کې د سعودي عربستان د ولی عهد شاهزاده محمد بن سلمان لاسو تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې وکیل خان وړاندې کوي
د امریکا مهمو سینټرانو تیر ورځ ویلي چې داسې ډېر ثبوتونه دي چې د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان په استانبول کې د ریاد کونسلګرۍ دننه د سعودي خبریال وجلو کې لاس لرلو د سینټ د خارجه اړیکو کمیټې لپاره د ریپبلیکن ګوند مشر سینټر باب کورکر خبریالانو سره د خبرو په محل ویلي چې چری د سعودي ولی عهد یو عدالت ته مخامخ کړی شي نو په دیرشو منټو کې دننه به هغه مجرم وګرځول شي نوموړي دا خبره د امریکا مرکزی استخباراتي ایجنسۍ مشر جینا هاسپر
د اوریدلو رستو کړي چاچی د دغه اوریدنې پر مهال د امریکا په لټنه کونکو لخوا را جمع کړي شوی ثبوتونه بیان کړي. هغلی کورکر ویلی چې دا به د صدر لپاره ډیر اسانه وي چې وزي او اوایي چې ولی عہد یو خبریال وجلی، خو د دغه پر ځای صدر ټرمپ داسې نه دی ویلي. د سویلي کیرالانا سره تعلق لرونکي د ریپبلیکن ګوند یو بل وتلی سینیټر لینزی ګراهم ویلي چې جمال خاشقشي په ډزو نه بلکې په چړو او چکوان وجل شوی. په دغه موقع هغلی ګراهم د سعودي ولی عہد ته یو لیونی ویلو او زیاته کړه چې نوموړی د میرمن هیسپل سره د تفصیلات ورکولو په وخت موجود وو. نوموړی ویلي چې دا خبره د یقین کولو امکان نه لري چې د خاشقجي وجنه بعد ولی عہد د معلوماتو بغیر ترسره شوی وي. نوموړی د دغه تفصیلاتو څخه پوره باوري وو چې د نوموړي اندازې صحیح دي. رونه د امریکا خارجه سیکرتر مایک پامپایو او د دفاع سیکرتر جیم ماتس لخوا سینیټرانو سره د وجل شوی خبریال په اړه د خبرو کولو وروسته میرمن هیسپل دغه تفصیلات ورکړي. په کومو خبرو کې چې سی آی ای نه وا شامل کړی شوی، په دغه موخه هاغلی پامپایو او ماتس د جمال خاشقجي د وجلو په اړه د صدر ټرمپ د دعوی امرسته وکړه. صدر ټرمپ تیره میاشت د نړۍ تر ټولو لوی د تیلو صدرونکې او په منځ ختیځ کې د ایران د یرغل یا زور زیاتی مخه نیولو کې د امریکا یو مهم ملګری سعودي عرب مرسته جاری ساتلو ویلي وو. صدر ټرمپ زیاته کړې وه چې دوی د سعودي سره ولاړ دي او کچري دوی سعودي یوازې پریښودو نو دا بیا یو لوی غلطي کیدل شي. ټرمپ د خاشقجي د وجنې غندنه کړې وه او ویلي وو چې دا به خوي چې ولی عہد د دغه افسوسناکې پیښې په اړه معلومات وو. خو ټرمپ د یاد خبریال د وجنې په اړه داسې څه نه دي ویلي چې آیا امر یې ولی عہد ورکړو. نوموړی وایي چې کیدی شي او کیدی نه هم شي چې هغه کړی وي. د یادونې وړ ده چې د سعودي خبریال جمال خاشقجي چا چې په امریکا کې د جلاوطنۍ ژوند کولو د اکتوبر د میاشتې په دویمه نیټه په استنبول کې د سعودي کونسلګری دننه په چاړو او چاقوانو څخه وجل شوی و. امریکا د خاشقجي په وجنې کې د مداخلت په تور سره په 1200 سعودیانو باندې بندیز لګولې، مطلب هغوی امریکا ته نشي داخلېدلی او د امریکا دننه که چېرې د هغوی کمی اساسي وي هغه منجمد کړي شوی دی. د امریکا قانون جوړونکي اوس په دې خبره باندې بحث کوي چې آیا په سعودي د وسلو خرص او د یمن په شخړه کې د ریاض سره مرسته بند کړي. تیر میاشت کله چې صدر ټرمپ د سعودي سره د روانو مرستو جاري ساتلو اظهار کړو، هغه ویلی وو پوهیږي چې ځینې قانون جوړونکي به د نوموړي سره کیدی شي اتفاق ونه کړي. صدر ټرمپ ویلی وو چې نوموړی به په هغه ټول څه باندې غور کوي چې څه ورته وړاندې کړی شي، خو دا به یوازې په هغه حالت کې وي چې د امریکا امنیت او تحفظ سره سم وي.
نو عزتمنو اوریدونکو، زو د پاکستان بلوچستان صوبې اولور ته چې د پښتنو په کلیوالو سیمو کې نیستۍ او بې وزلۍ وهلي لوی واړه تعلیم صحت او روزګار نه بې برخې دي او یو مثال یې په چمن کې یا چمن ته نږدې د لکۍ بوغره کلی دی چې اول بانک هم څو ورځې وړاندې ویلي وو چې پاکستان کې 80% غریبي په کلیوالو سیمو کې دي. دغه سیمې ته د ډیوه خبریال نعمت الله سرحدي ورغلی دی. له نږدې څخه د هغه سیمې یا د کلي خلکو سره خبرې اترې هم شوې دي. دغه ویډیوي راپور تاسو ته وړاندې کوو.
د چمن د سره د شار څخه پر 40 کیلومتر واټن باندې د دره کوژک د غره پلمن کې یو داسې کلی آباد سنومې الکه بوغره ده. خو دلته اوسیدونکو د ژوند د هر قسمه سهولیات څخه پات د ماشام پر شمه ایران دي. چې شي وخوري کچا کورونا هغه هم به دروازو او په دلری چینو څخه په ډبو کې پر خورو راوړل. په یخ کې د کوژک د سختي وایر سره مخامخ او په ګرمۍ کې د مشکلې د برانو د سیلاب سره مخامخ، خو بیا هم ژوند روان دي. ستي ریجی د کلی یو سپینسر مورکی خپل د ژوند حال څه دارنګ بیانوي.
د تسپتال سنه تعلیم سنه ملاست سنه شست سنه بدست د ازوی مجلونی دا غدغه ګرځي
مور مطلب ماشام سي څنګه ماشام څنګه تیریږي؟ شومې شي وي کور کې شي وي
نو سرور نو خدای په سن شي سرو یزو خپل کور کې شي پیدا کیږي. نسمې نه د الک یو یو زری الک دی یزو زمه مې مې زو ته د خپل بار د بارې رالی یخه دی ری واری وری یخه دی ری دی دغه دی بوت پام نست زو یا
مور ته مشته وای په څو شپې کې میوه دینه د خړلې میوه میوه تل راوړی کله کله زوی دي
نو مسكين دینه سره راوړی خور کوي
په دغه کلی کې ټوله د یو خاندان وګړي ژوند کوي د دې د ژوند ټوله دارومدار پر مالداري دي خو هغه هم درواني وچکالي لامل ختمه شوی ده د کلی وسیدونکو وای چې ووز د روزانه د پاره دوی چمن شار ته ځي خو هغه روزانه هم ووز د یخ د موسم لامل نه پیدا کیږي نو په دې ژوند څنګه تیریږي د دې لخلې واوري
په تقریبا د سارا ژوند دی بس نو یې خو نه هم ستا مسکینی هم ده مزدور هم نسته یو وګونه ورڅ دې دل راوی په 200 300 په کرای راځي هغه تر نه شي بیا نو په کرای په دغونه راځي هغه یار مزدور نست بیا نو داس مش خلک چې دې دا وچکاله مش ډیر تباکو ایسته څه څنګه نو درلود هغه یا مړ سو یا پر ګوډو دې څه د وبو دغه دغه ډیر په پریشانی ګوډه دغه څه په ټپ مزه لري ان تکم خو بازار نه اپروچ په بازار کې څه دغه و برکه راوړل چې راوړي په سلیم نیم سل پیجه د پر موټر په میټر غټم چې څه
د غټم د چې غټم د چې څه د
غټ چې د یا به د اپسونه خرڅون یا به می وغځه به ټوک د غرو به تنه دا به مو کو د بازار به میو نو دا په څه خیر خرڅ خو نو دا کاختی تباکو به تم سر بیا کار دي
میوی سیزن دی میوه دی گس شپگ بشان تر آورید
وقت مالون پا دوی میش کم نراو سیزن تیر تاقا شای مرنی خوارد بینه نو سره دا وچ بردو پوری رای نو میوه چنگ را بیا
جوان خونو ستره دی پا دی غر که نخواری ستا سی مجا وکارو نا تکوان داری که ویسو سی مجا تکوان وکو شیران سو خرچه کو نا غبسو نولو هغه دا کاختی دې څوک ملي سپې څوک ډنګری دي نو دا مخه به موږ په دا غرو کې خښې وکړې د ژمې د پاره ولا پسوت به موږ راشو هغه سش کاله دا کاختی دا ډیر کلونه کیږي موږ د بازار پرور نه راوړاله تیار یو برکه په زر پی رانه سو بیا د وسار پی کرایا باندې ورکو بیا پسو لراو او څو وړ نه برابر ولې ال پسو نه موږ در وستیری برابر مري
یا اوس په دا کلی کې ما یو شی ولید په کلی کې بجلی نسته په بازار کې بجلی یې تسل ته ماشام راسي د بجلی څه بند بس تک او کله کله په بازار کې ته د ګوري بجلی رونه بل پان لګیدلی
موږ نه دلته یو څراغ ولګو هغه ساغ منظور ته و کوی ډوډې ورته و خرو هغه بس ما را څراغ مړ کو بارم د سپری رونه نسته به
بجلی کلی مته به بجلی کلی دی بجلی نسته خلق او صراخت وسوم یوشته مسدی د د شروع کیږي وسوم انسانان وصراخت ډوډۍ خوري غرو کې دغه رقم سم استاز دغه د کښنیان ملمیج کښنیان پڅحال دی پڅحال دوی سره کم ژوند کوي پر دې سره کم ژوند تیریش پر یو ته پرته خوړای نه سوق به دغه کم ویل کپ دغه ژوند سپدا زګ تیریش بیا هم دغه پر دغه خوران باندې هم دغه ژوند تیریش نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا دیو ریډیو ټي وی الکی بغره توبه اسګزی
وایس اف امریکا دی ودا کډر مون اوریدونکو اوس هم له بلوچستان څخه یو بل رپورت چې په هغه ایالت کې د نړۍ تر ټولو لرغونی تهذیب مهرګړ آثار د ورکیدو لګواش سره مخ دي. حکومت ورته توجه نه ورکړي او ځای خلک هم د بے پامی سره مخ دي. مهرګړ کې څوک سده او څومره لرغونی آثار دی هلته دا ټول تفصیل مش خبريال حفیظ الله شرنای په دې رپورت کې راکوي.
د نړۍ د تر ټولو لرغونی تهذیب مهرګړ آثار لورکېدو سره مخامخ دي. د کوټي میوزیم رستيال مسول جمیل بلوچوای د مهرګړ د نه پالنې او ساتنې د موسم او هوا بدلون په ناقانون توګه کیندل او د نورو لاملونو لوکباله د ورکېدو لګوار سره مخامخ دي. کې د ژغورنې لپاره بیړني ګامونه وانه خستل سي نو په لږ موده کې به وجود لمیانځ ورک سي.
سائٹ جو ہے وہ ان دی اسٹیٹ آف ڈکے ہے, مطلب اس میں
دا مہرگڑھ اوسنی حالت دا تباہی پر لور روان دی. دا موسم بدلونونه, غیر قانونی کیندنې, د لرغونو آثارو مافیا او د بولان سند هغه لوی خطرونه دي چې دغه لرغون ځای ورسره مخامخ دی.
تین قطرات کی وجہ سے یہ سائٹس کو شدید قطرات لاحق ہیں.
د بلوچستان یالتی میوزیم د رپورٹ لمخه چې مهرګړ د نړۍ هغه تهذیب دی چیرې چې په لومړي ځل انسان د غارو ژوند پریښی کلیوال او کورنۍ ژوند یې خپل کړی وو. د خټو له خښتو یې کورونه جوړ کړي وو، کښت کروندې یې کولې، غنم او نور تخمونه یې زیرمه کړي وو، د غاښو د علاج اوزار یې تیار کړي وو، د غاښونو درملنه او لومړی عملیات یې کړي وو، رنګونه یې جوړ کړي او کارولي. خپل مړي به یې په خاورو کې ښخول، یاغي یا غرني ځناور یې رایت کړي وو.
دلتا هغو د دوو چتو کورونه جوړ کړي وو. کښت کرونده دومره زیاته وه چې د غنمو او نورو تخمونو د زیرمې لپاره لس لس متره نغمونه جوړ کړي وو. په لومړي ځل انسانانو د غواو، وزو او میږو رعایت کول پیل کړي وو، او د هغوی شیدې به یې د خوراک لپاره کارولې.
مهرګړ د بلوچستان ایالت په ډاډر ولسوالۍ کې د بولان سیند پر غاړه آباد تهذیب وو. په 1904 کې د مهرګړ پر تاریخ تر 200 زیاته وخت کار کوونکي نامتو فرانسیسي آرکیالوجست یا لرغونپوه جین فرانکویس ادعا کړې ده چې مهرګړ نظره کلن زوړ تاریخ لري. د غیر سرکاري تنظیم مشر امجد رشید وایي چې د مهرګړ پاتې آثار له منځه د تلو، د خطر د ګواښ ختمولو او د دې اساسي د خوندي کولو لپاره د کوټلو ګامونو اخیستلو اړتیا ده.
دا 9000 BC کال زړه چدیدار کلوچکل ایون چدی د ایجپشن مصری چ آثار قدیمت اغز اغسم زړه د اغچو اغه د سٹون ایج تہذیب دل تخل چدی زراعت زرعی کاروبارو کی او بیا سٹون ایج کی دا شکار او دا بیا دا گر د ساؤتھ ایشیا کی چدی دا مائگریشن سوئی دی پتا کی نو دا بلوچستان یو ډیر غټ ورسا دا او دا خالی آرکیولوجیکل سائٹ نہ دی بلکہ روزگار دپارم دا ڈیر اگر شاید کے لوکل آرٹسٹ پدا کار کی او دا تا پروموٹ کی.
لرغون پوهان تر اوسه پوری نه دي توانیدلی چې دا معلومه یا په ګوته کړی چې په مهرګړ کې د کوم نسل وګړو ژوند کاوه او هم دلته میشتو او بیا څه سو. د راپورونو له مخې ویل کیږي چې 4500 کاله پخوا له مهرګړ څخه انسانان نورو سیمو ته وکوچېدل. یو لامل یې دا شول کیږي چې د بولان د زیاتو سیلابونو له کبله به انساني ژوند او کورونو ته زیشته زیان اړاوه او د مهرګړ د خلکو کورونو به وران ویجاړ کړ. د کښت کروندې مځکو ته به زیات زیان ورساوه، نو ځکه دلته اوسیدونکي خلک له دې سیمې څخه نورو سیمو ته وکوچېدل. حفیظ الله ستوری، شیرانی، وی او ای ډیوا، کوټه.
درنو عزتمن اوریدونکو، خپرونه دوام لري او دا مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د پیښور په ناقی سیمه کې د سوار سارو دوه ورځنۍ میله جوړه شوې وه. پرانسته یې محب الله کاکا خیل چې د زراعت وزیر دی هغه کړې ده، او هغه ویلي دي چې له کروندګرو سره به نوې مرستې کوي. تفصیلات یې تاسو ته ملک وقاص خان وړاندې کوي.
د عوامو د مخ پر وړاندې تلو د پاره ضروری ده چې د وخت مطابق معلومات ترلاسه کړي، او د سارو او چرګانو د ساتنو د جدید طریقو نه خبرېدل هم ډیر مهم دي. د دې لپاره په ناقې په هور کې د سارو ټریننګ سنټر کې 2000 میله را جوړه شوې ده چې پرانسته د زراعت وزیر محب الله کاکا خیل وکړه. په دې مقدمه وې چې زمیدارو او کروندګرو سره به ډیر مرسته کوي،
او دا منگ مطلب ہے جی دا زمان پریارٹی دا انشاءاللہ دا سیکٹر چکم دے دا منگ مخترا ولو، او دا پاکستان غریب چکم دے دا غیر او چتول زمان میشن دے نا دا دی سے قسم میلو او دا دی سے قسم پروگرامون سر چکم دے دا حاغ وڑو پر مران دا غو سلاب زائی کولی او حاغ اویر نصفاقو کے پیدا کولی.
د زراعت د شعبه پروفیسر ډاکټر نذیر احمد اوې چې بوس همیشه پاتې مال ګڼل شوی دی، کچره په ساينسي یا جدید طریقو باندې استعمال شي نو د پای او غوخه کې اضافه کوي.
لکه د 0.5 کیلو ګرام نه واخله 1.5 کیلو ګرام پر ډے پر انیملز پیدا زیاتی د سیم کنډیشن کې د سیم بریډ په خو چې دا ورته موږ ورکو د نور نه یو کیلو یو نیم کیلو فرق پر راځي کې دا راولي. دغه رنګ د دې د غوښې پیداوار لپاره دا د نور دغه نه د موږ ته ډیر زبردست ریزلټ راکړي دي او ډیر ښه پیداوار دا موږ ته کوي.
یو عام زمیندار او د سارو پالون کې په دې موقع د مهمو معلوماتو نه څومره حد پورې خبر شو خانشیر وې.
یو سړی نوکر ساتي نو داغي کمیرا ولی سارو تم فیدرا ولی لکه زرت شي داغه ماشین دی لا دواجی او چې لکه می گیاګان تاسو ورکوي نو مزه یې دغه اون نشو ورکولی تاسو چې کم ورکوي نو آیت سره فهم ډیر کوي.
دا میلا د حیواناتو د شوبې د لاندې په لومړي ځل را جوړه شوې ده او غواړي چې هر کال به اهتمام کوي چې د پښتونخوا کروندګر او د سارو پالون کی د پنجاب د کروندګرو د مقابلې جوګه شي. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ډیون.
خوګو اوریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
وایس اف امریکا جوادا کتر من اوریدونکو او سمیر بل رپورٹ چی د پاکستان په سینټ کې د یوې کمیټې مشر تل هم محمود ویلی دی چی په لاهور کې د یو شمیر افغانانو او تاجکانو شناختی کارډونه چې کمپیوټری او د نیول سوي دي ډېرې پکې هندستان ته هم سفرونه کړي دي او پاسپورتونه ور باندې جوړ کړي دي. هغه ویل دي چې د دغه پیښې پلټنې روانې دي، البته څوک نیول سوي نه دي. نور تفصیل الیاس خان په دې رپورت کې راکوي.
د سینټ د کابینې سیکرټریټ کمیټې چیرمن سینیټر طلح محمود ویلی دی چې د شناختی کارډ جوړولو کامی ادارې نادرا د افغانستان خفیه ایجنسۍ چارواکو ته شناختی کارډونه جاری کړي دي او د دې ترڅنګ پاکستانی شناختی کارډونه لرونکي غیر ملکیانو ته د هند ویزې هم لګېدلي دي.
یہ پاکستانی آئی ڈی کارڈ ان کو ایشو ہو، یہ افغان انٹیلیجنس کارڈ، یہ افغانستان کا اس کا پاسپورٹ، اس کے ساتھ ہی اس کو آئیڈینٹی کارڈ ایشو ہوا ہوا. اچھا یہ ساتھ جو ہے یہ کارڈ بھی ایشو ہوا ہوا ہے اور یہ انڈین اس کے ویزے بھی لگے ہیں.
نند سینٹ تک قائمہ کمیٹی غنڈے نرستو خبر اعلان سر خبر اترو کی دا جمعیت علماء اسلام فی سر تعلق لرون کی سینیٹر طلح محمود بیناوا سے دا سونو پشمیرا کے افغان او تاجک وگڑو تا پاکستانی شناختی کارڈونا جاری کرے شیوی دی او تر دے دما نادرا دا شناختی کارڈونا تڑلی ہم ندی. کمیٹی تا دا بریفنگ پا محال دا اوی چھ دا لاہور نا تاجک وگڑو تا یو نیم سر شناختی کارڈونا ورکڑے شیوی دی چھ پکی اکثر لا غیر فعال کڑے شیوی دی. دا اوی چھ پاکستانی شناختی کارڈونا لرلو غیر ملکی وگڑو فیرس آئی بی یا انٹیلیجنس بیورو پا حوالا کڑے شیوی دی او دوی دی حوالے سر پلٹنی کوی. دا سینٹ قائمہ کمیٹی دا انٹیلیجنس بیورو نا غیر ملکیانو تا شناختی کارڈونا ورکولو پاڑا تفصیلی رپورٹ غوښتی دی. د طلح محمود بیناوا چې د لاهور نه ورکړی شوي شناختی کارډونه ودرول شوي دي خو دې لړکې ګرفتاریانې لا تر دې دمه نه دي شوي. ده وایي چې نادرا غیر ملکیانو ته شناختی کارډونه ورکولو عمل ودرولو دپاره څه ګام نه دی پورته کړی. یاد دې وي چې کال 2019 کې د پلټنو وفاقي ادارې اف آی اے غیر ملکیانو ته کامی شناختی کارډونه ورکولو په تور کې د نادرا چارواکو نه علاوه دوه ایجنټان هم نیولي وو. د یادونې وړ ده چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور سوکشی په امریکانی بے پائلٹ اپریت کې په بلوچستان کې په کال 2014 کې وژل شوی وو هم پاکستانی شناختی کارډ درلود او دې لړکې چې کوم شپږ پاکستانی چارواکي گرفتار کړی شوي وو هغوی رستو په ضمانت خوشی کړی شول. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد. زما دا پوخ یقینو چې په
ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ماته پته وه چکز زان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخو
ک بل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اورېدلې شئ.
درنو عزتمنو اوریدونکو، اوریدونکو دغه خبرونه هم پای ته ورسیدله او دغه خبرونه وروسته زموږ همکار بیروز خان صاحب راځي او د بيدرکه پښتنو په اړه ون چې کوم خبرونه دغه په مخ په وړاندې بوزي. تاسو هم کولای شئ چې د ټلیفون لاري د هغوی سره په خبرونه کې مال شئ. زه د دې خبرونه قربانه منزه شهید
او زنه سرکاکا
او تخنیکی اړخته زموږ همکار و د دې خبرونې پروډوسر مهوش جلیل. هغه نه مننه کوو او تاسو په لوی لاس بارو سلوړه واده اوسئ.